زویه تر شپږ میاشت وای دغه چې په وخت د ولادت کې پر مور باندې وای ډېر سختي وي ډېر سخت دردونه پر کېږي تر هغه چې دغه ماشوم د نو میاشتو کېږي او خپل عمر ته رسېږي بیا ولادت کې یا دنیا ته راځي او یو وخت نه دا پوښتنه ده او بل پوښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحب دغه د لمنې د خوا چې اولاد نه کې پیدا او دا د عملیاتو د خوا اولاد پیدا کې دغه ولې ډاکتران دا ده چې البته دا د سویډن ډاکتران ورته ویلي دي چې تر دوو یا تر درو کالو پورې کوشش وکړي اولاد مه پیدا کوي نو دغه د دوو موضوع باندې که رڼا واچوي ډېره مننه به مو وي او بلا با دکتر سا مصطفی جان تا ایا وکشنی پشتن بلا بلا وکم چه دا با واقعیت ولی ریانه وی هر ماشوم چه پیدا کیجی مور یو یو کلو دا اغا سر وزن زیادی جانی چه اغیج ایا دا واقعیت لری دا اغا سی داو کند
بسیار زیاد تشکر از شما کامران صاحب سوال های جالب پرسیدید دکتر صاحب نجم السما حتما جواب خواهند گفت و اگر از طریق اینترنت رادیو آزادی را میشنوید این هست آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام آزادی رادیو نقطه او آر جی
امیرخان خبری که مسئولین نه
بله مهربانی بکی
زمایی با پختن داکتر صاحب نه چه در موگ افغانستان که که پکر بکن زیاد افغانان چی دیده سیدی اول که خود در علواد دی کتابی اسلامی طریقام هم دا سده چه دو کلو تای علواد ورسیگی او بل علواد دو کلا بعد روڑی و بل چه دی که یاو کل که دی علواد مخت روڑی آغا ویتامینی آغا شایی نمگن لرو پا افغانستان که لکه دلتا چه دی ماشومانو تا ورکولی که دغا که مغی افغانان کورانهی پکر نکوی و بل خبر با دا یوا پختن با دادا چه زیاد موږ افغانان چې هغه ته ولاړ چې داسې عالمانو ملایانو صاحبانو ته هغه هغې مور ته داسې دوه هفتې لا پنځه هفتې څلور میاشتې پورې پاریزونه ورکوي نو داسې پاریز ورکوي چې هغه صرف لا چای ورته ښیي لا شوده ورته ښیي لا د چی سره ډوډۍ دغه شیونه چې دي نه د مور دپاره که چیرې کې دا خوراک ونه کړي د هغې مور ویټامین نه پوره کېږي یا شوده یې نه پوره کېږي دې برای کې که دغه دکتر صاحب دا صدیق خلق ته نظر
تشکر ډیر مننه
مهرباني تاسو
تشکر از شما هم و لطف کنین سوالایتان را کوتا بپرسین که دکتر صاحب بتونه یادداشت بکنه و جواب بگه دکتر صاحب نجم السما لطفا سوالا را یادداشت بکنید یک شنونده دیگه هم داریم سلام علیکم
اول خو ډیر مهرباني او ډیر شکرګزار لطافی هم ډیر یو خایستا فصیح ډاکټرم تاسو میلم کړی دا یقینا ډیر قناعت بخش جوابونه خلکو ته ورکوي او خدای دې دې تاجرونه ورکی او مرد مدید خدای په ګرد نصیب وګرځوي پښتانه مې دا ده چې موږ په دې علاقه کې داسې رواج ده کله موږ د زنانه ته د حمل په وخت کې میوې ورکوو نو که تعدي خدای څه مسله ده چې میوه ورکړو چې د ماشوم لپاره فایده کوي او دلته دا زنانه له دې نه نفرت کوي چې دلته وایي موږ په یخې کې دا ماشوم دا غټ کېږي د پیدایښت یا پیدا کېدلې تولد نن ته سختېږي او تکلیفېږي په دې باندې دوی دا میوه نه خوري
دی دفتر صاحب
نظر یا
دی تر
نظر تو
دی باره که
تر دی باره که
مزاحت گفته بسیار تشکر از سوال شما خب دکتر صاحب نجم السما حالا نوبت شماست و راستی هم که تشکر که شما تبر مسائل سیره به زبان بسیار آنفهم و زیباش توضیح میتین تشکر بفرمایید
خورمه ده سویدن سخه میرمان کامران زنگ و حاله چه اون ماشوم چه پیدا کیگی اون مانا داده چه خام ماشوم چه پیدا کیگی او پوخ چه ماشوم چه پیدا کیگی ده دیر دردونه یو دول دی که نه وای چه اون ماشوم چه پیدا کیگی ده خلق وای چه ده دیر دردونه زیاد دی نظر دا چه پوخ ماشوم پیدا شی په اون ماشوم کې دا د صورت خله چې دا د رحم یا بچدانی خله چې دا کله هم خلاص شي نو بچی تیر وتلی شي مګر پوخ ماشوم کې چون دا ماشوم غټ دی نو د بچدانی خله باید ډیر زیات خلاص شي تر څو چې ماشوم وزي دا غلطه خبره ده چې اون ماشوم په سختی پیدا کیږي نو پوخ ماشوم په اسانه پیدا کیږي نه اون ماشوم په تقریبا په اسانه پیدا کیږي پوخ ماشوم تقریبا په سختی پیدا کیږي د دل لپاره چې هغه غټ وي د دې لپاره او د مور ډیر زور او قوت پکار دی د بچدانی ډیر زور او قوت پکار دی تر څو چې دا پوخ ماشوم وباسي خو یو خبره ده چې په اون ماشوم کې خزه ډیره وینه ځای کوي د دې لپاره چې هغه اون ماشوم د چاته نظر نه راځي ژر ډاکټر ته نه بوزي نو په دې کې زیاته وینه ځای کوي نو هغه لپاره د سختی به د دې خاطر وی چې ډیر ضعیفه احساسي ډیره وینه ځای کوي دویمه خبره دا چې وای چې په سویډن کې ډاکټران وای چې کوم خزه چې عملیاتي کوي نو هغه ته وقفه پکار ده چې دوه کال نه تر درې کال پورې دا د سویډن د ډاکټرانو خبره نه بلکې د اسلام خبره ده د شریعت خبره ده ویل شوی دی چې تر دوه کالو پورې مور باید ماشوم ته تای ورکړي شیدې ورکړي د دې لپاره چې همدا چې شیدې ورکوي نه پرېږدي چې بله تخمه پخه شي نه پرېږدي چې بل بچی په ناس کې شي نو په دې دوه درې کالو کې مور به خپل هغه قوت چې د حاملګۍ په دوران کې د شیردهۍ په دوران کې د لاسه ورکولې هغه بیرته خپل قوت واخلي اډوکې بیرته ډک شي او وینه چې ضایع کړي هغه بیرته پوره شي او ویټامینونه چې ضایع کړي دي د ماشوم په جوړولو کې د شیدې ورکولو په وخت کې هغه بیرته پوره شي دا اسلامي خبره ده شرعي خبره ده او د سویډن ډاکټرانو هم چې وایي صحیح خبره کوي بل دا چې ویلی دی چې په هر ولادت کې په هر ماشوم زیږولو کې د مور وزن یو کیلو زیاتیږي نه په هر حاملګۍ کې د مور وزن د لسو نه تر دولسو کیلو پورې زیاتیږي خو کومې ښځې چې ډېرې ډنګرې وي په هغوی کې حتی تر شل کیلوګرامه پورې هم وزن زیاتیږي مور دوګانګي ماشوم په خېټه ولري نو دا هغوی وزن 12 نه تر 14 کیلو پورې زیاتیږي هم دې لپاره مونږ وایو چې شودي ورکي ورزش وکي ترکاری وخوري میوه وخوري چې وزن زیات نشي لکه یو خزه د 15 ماشومان راوړي نو 50 کیلو وزن زیاتیږي نو دا بیا اډوکی هغه مرزور نه لري زړه هغه مرزور نه لري دا 50 کیلو اضافي وزن ته کار برابر کی نو کوشش وکړئ چې د حاملګۍ په دوران کې چې وزن اخلي هغه د ولادت نه بعد باید بیرته ضایع کړي د دې لپاره چې صحتمند اوسئ
بسیار زیات تشکر دکتر صاحب فقط یک میخوایم یک توضیح بتونم اینجا که چون وقت ما محدود است یکی دو سوال مهم دیگه هم باقی است اگر لطفا کوتاه جواب بده تشکر
بلکل بل ورور مو پختنه کړې و چې د ډاکټر صاحبانو لخوا نه د ملا صاحبانو لخوا نه مختلف پریزونه ورکول کیږي چې یاره چای ډوډۍ وخوره بل ای چای ونه خوري نو دا زما په نظر غلطه خبره ده حامله ښځه ډیر خوړو ته ضرورت لري چې هغې کې یعنی غوښه باب باید وي غوړي باب باید وي خواږه باب باید وي میوه ترکاري هر رقم خواړه په دې کې وي او دا چې بعض ډاکټر صاحبان د بعض مکروبو له وجې نه پریزونه ورکوي نو هغه خپل سر د ښه پې باندې خلاص کړي چې یاره څنګه زه وخورم شیدې باید وخورم مګر څنګه یې وخورم شیدې که خورم باید ښې صحي شیدې وخورم داسې نه چې بېخي ونه خورم ښې وویشم ښه پاک وي ښه نظیف وي لاسونه مې ښه پاک مینځلې بیا دې وخورم که چیرته زه هګۍ خورم هګۍ باید وخورم نو بعضې کسان شته چې ډاکټر صاحبان شته چې د حیواني د محصولاتو څخه بیخي د ښځه بیچارهګۍ پرهیز ورته ورکوي یو خانه دا حامله ده یو خانه بچی روزي بل خانه پرهیز وشي نو دا خو بیخي د پخونه پاتې کیږي کوشش دې وکړي چې د مختلفو خوړو څخه استفاده وکړي اما په درسته طریقه د غوښې نه پرهیزوي د غوښې د خوړلو ته ډېر حامله ښځه ضرورت لري هغه غوښه ښه په دیګ بخار کې وشړوي بیا دې وخوري هیڅ خبره هم نشته همداسې نور خواړه هم کولی شي چې په ښه طریقه باندې استفاده ترنه وکړي راځو د مولوي صاحب محمد الله د کابل څخه چې دوی ویل چې مونږ په کورنۍ کې د حامله لپاره میوې مختلفې راوړو بیا دوی نه استفاده کوي وایي چې زمونږ ماشوم په خېټه کې غټېږي بیا نو ولادت سختېږي داسې خبره نه ده لکه یو غریب او یو پیسهدار مونږ که سره مقایسه کړو نو د دې پیسهدار سړي ماشوم باید چې واته کیلو وي نو د دې غریب د بیا نیمه کیلو وي داسې خو نه ده هر شی لپاره الله تعالی یو تناسب جوړ کړی دی یو اندازه یې جوړه کړې ده د ماشوم سر هماغومره غټوي چې د ولادي کانال څخه تیر شي د ماشوم وزن هماغومره جوړوي چې مور د هغې تحمل ولري یعنی د میوو څخه د مختلفو خوړو څخه په متناسب اندازه باید چې استفاده وشي فرضاً د فکر کوم چې ما یو ځل د یو مولوي صاحب څخه اوریدلی و چې د هفتې ټولو ورځو کې مڼه استفاده وشي خو یو جمعې ورځ د دوی انار خوري د انار د خوراک ذکر کم فرمایلی و چې د انار کې یا په اناناس کې یا په پپیته کې یو رقم میوه ده په دې کې هغه درد هورمونونه دي پروستاګلاندین ورته وای د درد هورمونونه دی اغه لپاره د شریعت طریقه هم همدغه مولوی صاحب فرمایلی چې انار د کم استفاده کوي د لپاره د درد سبب کیږي. نو دا نور میوې څخه ډیر استفاده کوي دا خالی د فائدې څخه نه دی، یعنی که څومره مونږ خواړه خورو هماغومره تناسب باندې چې ماشوم ته ضرورت ده هغه ضرورت رفع کیږي، متباقي سه هغه ماشوم ته نه ځي، هغه د مور په صحتمندی کې استفاده کیږي.
که چیرته
اضافي وي هغه بیا طرحه کیږي.
بسیار تشکر از شما دکتر صاحب. همونطور که شما بهتر میدانین حمل را به سه بخش تقسیم میکنن که همو ترایمستر اول یا سه ماه اول و سه ماه دوم و سه ماه سوم است. در این مراحل دکتر صاحب توضیح بدین که خانم حامله چند بار باید نزد دکتر مراجعه بکنه؟
به فارسی اگه بگویم، به فارسی سوال کردین.
بله بفرمایید.
چون دوران حاملگی قسمی که گفتین سه ماه اول، سه ماه دوم و سه ماه سوم تقسیم بندی شده، در ماه های اول گفته شده که ماه یک بار نزد دکتر مراجعه شود، در سه ماه دوم ماه دو دفعه یعنی 15 روز بعد پیش دکتر مراجعه شود، و در ماه های سوم هفته یک بار و در صورت ضرورت اگه خانم بسیار تکلیف می داشته باشه حتی هر سه روز هم پیش دکتر رفته می تانه. اما نظر به تعریف و توصیه WHO گفته شده که یک خانم حامله در دوران حمل خود از سر تا به آخر اگه 4 بار هم پیش دکتر مراجعه میکنه کافی است، یعنی دمی 4 بار در یک بارش نه، در یک بار دکتر امو هدف خود به دست میاره که چی معاینات باید توصیه کنه. یک خانم امو ریسکایش یا خطراتش کشف کردن میدانه که به کدام حسی وجودش باید ما توجه زیاد خودم مبذول بگردانم. امی 4 بار هم کافی است اگر نزد دکتر مراجعه میکنه. نظر به حالت خانم فرق میکنه که حالت خانم زیاد در خطر مواجه است یا حملش نرمال پیش میره.
بسیار زیاد تشکر. خوب این شد دکتر صاحب نجم السما، اکنون در این مورد بیشتر توضیح بدین. در لحظات پایانی این برنامه قرار داریم که کدام نکات باید مد نظر گرفته شوند، مخصوصا در شرایط خانه که از مرگ و میر مادران در جریان حمل و زمان ولادت و بعد از ولادت جلوگیری شوند.
فکر میکنم سلسله گپای ما سر خونریزی بود و باید از و بزرگترین عامل مرگ در افغانستان امی خونریزی در ردیف اول تشکیل میده. میخوایم که امو ادامه گپای قبلی ما اگه تکمیل کده بتانم وقت برنامه داشته باشیم.
حتما بیشتر از یک دقیقه وقت داریم، یک و نیم دقیقه تقریبا. تشکر.
بله. گفتیم که علت عمده مرگ و میر مادران خونریزی تشکیل میده و عواملش هم گفتم که یکی خو همی سست بودن رحم است و باقی ماندن پارچه های پلاسنتا و پارگی ها و ولادت های بی جایی که خانم های عملیاتی رو سرش زور میزنن و کوشش میکنن که در خانه ها ولادت بتن. میایم سر از این که یک خانم حامله ولادت کرده و جورش بند مانده و خون داده میره، این خانم ها باید چی بکنن؟ قبلا هم گفتم که اولین کار که میکنن طفلک پرتن به سیدی مادر تا شیر بمکه، به خاطر که با مکیدنش سیدی مادر هورمون یک هورمون از مغز افراز میشه و رحم جمع میکنه، امی خاصیت لاشتیکی بودنشه یعنی برقرار میسازه و تقویه میکنه. و اگه با این نمیشه چی کار بکنن؟ کوشش بکنن که امی کلولگیه که در بطن مادر بعد از ولادت پیدا شده امی را یک احساس بکنن که امی سخت است یا نرم است. اگه که سخت است خب مطمئن میشن که رحم خود جمع کرده، کوشش بکنن یک مساج بسیار آهسته برش بدن، در این صورت هم میتونن که امی جوره را بکشن. و اگه بایی هم نمیشه کوشش بکنن که در یک تشت او یخ پرتن و از بالای بطن خانم حامله بگذارن، این هم سبب از این میشه که رگا خود جمع بکنن و خونریزی را متوقف بسازن. اگر بایی هم نمیشه کوشش بکنن در قسمت دستشان بین انگشت شست کلان و انگشت شهادت امی تپه پیسداری ما مردم میگیم، این امی تپه را فشار بتن. با وجود که سر از این گپ ریسرچ روان است، انوز در کتاب ها چاپ نشده، این امی منطقه را اگر فشار بسیار قوی میتن سبب افراز اکسیتوسین از مغز میشه، امی هورمون را که گفتم که رحم جمع بله. میکنه، امی هورمون رحم جمع میکنه و از خونریزی جلوگیری میکنه.
بسیار زیاد تشکر. بحث بسیار جالب هست، ناگزیر هستیم حرفای شما را قطع بکنیم. دکتر صاحب نجم السما شفاجو، متخصص بیماری های نسایی و ولادی، بسیار زیاد تشکر و تشکر از همه شما که برنامه ساعت را شنیدید. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com